مخخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او به طرف رادیوي خبرونو کې ل چارواکو نه پوښتنه کوي.
برېښنا تحریک،
زبیولا غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري.
نن وضعیت په دې پروګرام کې پر متحده ایالاتونو د ترهګریزو بریدونو دروښتمه کلیزه او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه د امریکایي چارواکو نظریات. د سپتمبر د ولسمې له بریدونو وروسته آیا په افغانستان کې ترهګری ډلې حضور لري او نړۍ یو سیمې ته ګواښ متوجه کول شي؟ په نننۍ خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو.
د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکهلی، خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مهم په خیر وي. د نن وضعیت په دې نیم ساعت پروګرام کې زه سمیع الله جلال زای تاسو قربم، لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې اس، نن د سپتمبر 18 نیټه ده، هغه تاریخ چې دقیقا درویش کال مخکې یو شمیر ترهګرو په امریکا متحده ایالاتونو او د امریکا په بیلابیلو نقاطو باندې ترهګریز بریدونه وکړل او څه باندې 3000 کسان ووژل. زموږ د نن وضعیت خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. موږ به تر ډیره په دې پروګرام کې دا وسیرو چې تیر درویش کال د افغانستان لپاره څه ډول وو، څه افغانستان ترلاسه کړل، څه یې د لاسه ورکړل، د ترهګری ګواښونه څومره په افغانستان کې کم شوي، له منځه تللي، آیا اوس هم موجود دي؟ دا زموږ د بحث موضوع ده. او په دې اړه دوه ډیر محترم میلمانه د کابل پانتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو شنونکی نصرالله ستانکزی صاحب او د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی قمرالدین جبارخیل صاحب دواړه په پروګرام کې راسره وي. اما مخکې تر هر څه ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راوړم. د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د ټاکنو په درشل کې د دیموکرات ګوند نوماندی کاملا هاریس او د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندي ډونالد ټرمپ په خپل لومړنۍ مناظره کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بې نظم وتلو له کبله پر یو بل نیوکې وکړې او یو بل یې پړه وګڼل. د ای بی سی نیوز شبکې په کوربتوب د سه شنبې سپتمبر په مناظره کې هاریس د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د هغې پریکړې ننګه وکړه چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه یې پای ته ورسوله. ټرمپ په خپله واکمنۍ کې طالبانو له ډلې سره د تړون لاسلیک کولو ننګه وکړه، خو د بایدن په واکمنۍ کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر ناسم او د شرم وړ وباله چې د نوموړي په خبره په نړۍ کې د امریکا موقف کمزوري کړی دی. هاریس ومنله چې افغانستان څخه د ځواکونو ایستل سخته پریکړه وه، خو ویل چې د دوو لسیزو جګړه پای ته رسیدلې چې په ترڅ کې د امریکایانو ژوند او د امریکا سرچینې ضایع شوې دي. ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وضعیت ته اشاره وکړه او ویل چې له طالبانو سره د تړون پریکړه ځکه کړې چې په افغانستان کې د هیواد پوځیان وژل کېدل. نن د سپتمبر 18 پر امریکا د القاعده شبکې د خونړیو ترهګریزو بریدونو درویش کال پوره شول. د 2001 کال د سپتمبر 18 هغه ورځ چې د القاعده شبکې غړو په امریکا کې څلور الوتکې یرغمل او د وسلې په توګه خونړی بریدونه وکړل. بریدکونکو دوه الوتکې په وقفهیي ډول په نیویارک کې د امریکا د نړیوالې سوداګرۍ برجونو سره وجنګولې چې له امله یې 3000 امریکایان ووژل شول. پر امریکا له دغو خونړیو بریدونو نږدې میاشت وروسته متحده ایالتونو پر افغانستان بریدونه پیل کړل. د طالبانو رژیم یې نسکور کړ او د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې خپل لسګونه زره سرتیري افغانستان ته ولیږل. امریکا وایي چې القاعده او ترهګري ډلې ځپل شوي دي. نن د چهارشنبه په ورځ سپتمبر 18 د افغانستان د خزو تاریخ د بدلون غورځنګ د غړو لخوا د کابل ښار په لویدیز کې لاریون وشو. لاریون کوونکو میرمنو د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو د جنایتونو د مخنیوي لپاره دي پر دغه ډلې خپل فشارونه زیات کړي. د کابل په لویدیز کې د خزو دا لاریون په دې وروستیو میاشتو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د طالبانو د مشر لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د توشیح وروسته د طالبانو د کړنو خلاف د افغان میرمنو لومړی لاریون دی. او د طالبانو د حکومت رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند او د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف د چهارشنبه په ورځ د ترکمنستان سلیم چشمه ماری سیمه کې له دغه هیواد څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د ګازو د نلیکې د کار پیلېدو مراسمو کې ګډون وکړ. ملا محمد حسن اخوند د ټاپي پروژې د پرانیستې مراسمو ته په وینا کې دا ورځ یوه تاریخي شیبه وبلله چې له اوږده انتظار وروسته د دې پروژې کار پیلېږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د پروژې سره مهاله د اورګاډي د پټلۍ د غځېدو نوري فایبر او تاب پروژې چاري هم پیل شوې دي. درنو سنو بیا هم خرغ لست لکه څنګه چې ما د پروګرام په پایل کې وویل نن د سپتمبر 11 نیټه ده او تقریبا دروش کاله پر امریکا د بریدون څخه تیریږي. دا ورځ هر کال دلته په متحده ایالاتونو کې د بیلابیلو ځانګړو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي او د هغو پوځیانو یاد تدرناوی کیږي هغو پوځیانو تدرناوی کیږي چې د سپتمبر د 11 په پیښه کې خپل ژوند یا ژوندونه د لاس ورکړی دی. نن د امریکا په دفاع وزارت کې مراسم جوړ شول، په نیویارک کې مراسم جوړ شول او په پنسلوانیا کې مراسم شوي دي او جوړیږي. د امریکا دفاع وزیر سهار 9 بجې په ځانګړو مراسمو کې برخه واخیسته او هلته د هغو پوځیانو یاد ته درناوی وکړ چې د سپتمبر د 11 په پیښه کې ژوند د لاس ورکړی. د امریکا لوی درستیز هم په دې مراسمو کې وو. دې مراسمو ته عام امریکایان نه و بلل شوي، اما د هغو پوځیانو د کورنۍ غړي ورغلي وو چې په دې پیښه کې ژوند د لاس ورکړی. تر ډیره د امریکا دفاع وزیر او لوی درستیز د هغو پوځیانو کړنې سرښندنې د هغوی عزم او اراده وستایله چې د امریکا په اردو کې وو او په دې پیښه کې ژوند د لاسه ورکړی وو. د فا وزیر لای راستن وویل چې دوی به هیڅکله د هغو پوځیانو ارمانونه له یاده نه باسي چې په دې پیښه کې وژل شوي. ده وویل چې دوی به د دې پوځیانو لارې ته ادامه ورکړي. لای راستن پلند د افغانستان نوم واخیست. افغانستان او عراق ده وویل چې دغو پوځیانو چې په افغانستان کې وظیفه اجرا کړې ده د هغوی قدر وکړ او وویل چې د هغوی کړنې او لاسته راوړنې به هیڅ وخت هیرې نه شي. معمولا په امریکا کې دغه مراسم تر ډیره د یادو پوځیانو او تر څنګ یې هغه 3000 کسان چې د سپتمبر د 11 په بریدونو کې ژوندونه د لاسه ورکړل د هغوی هغوی ته درناوی کیږي، د درناوي مراتب وړاندې کیږي او د هغوی کړنې ستایل کیږي. په نیویارک هم مراسم جوړ شوي وو. هلته د متحده ایالاتونو جمهور رئیس تللی وو، نور چارواکي هم وو. د دوو تجارتي بلډینګونو په مقر کې دوی هلته مراسم جوړ کړي وو. د پنسلوانیا په ایالت کې هم چې یوالو تک په پنسلوانیا کې غورځېدلې وه هلته هم مراسم جوړیږي. ولسمشر به هلته هم ځي. بیا د ورځې په پای کې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن دلته په پنټاګان کې په واشنگټن کې د یاد هغو پوځیانو چې د سپتمبر په 11 کې خپل ژوند د لاسه ورکړی د هغوی د یاد په مراسمو کې ګډون کوي. لوی بحث اوس همدا دی چې امریکا تقریبا درویش کاله په افغانستان کې تیر کړل. پښتنه دا ده شنون کې دا وایي چې څومره دا جګړه بریالۍ وه. آیا ترهګر په دنیا په خاص ډول په افغانستان کې ځپل شوي دي؟ یو شمیر دا وایي چې له درویشتو کلونو وروسته بیرته طالبان بیا په واک کې دي او په افغانستان کې دوی حکومت لري. اما متحده ایالات بیا وایي چې دوی په دې درویشتو کلونو کې ترهګري ډلې ځپلي، خصوصا القاعده ډېره ځپل شوې، کمزورې شوې ده او دوی خپل هغه هدف چې درلود چې هغه د القاعده شبکې د مشر د هغه وخت د مشر اسامه بن لادن وژل وو. دوی خپل هدف تر لاسه کړی، د القاعده نور مشران هم له منځه وړي او دوی خپل هدف تر لاسه کړی دی. اما امریکا په افغانستان کې لا هم د ترهګریزو ډلو په خاص ډول د داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه په افغانستان کې اندېښنه لري. امریکایي چارواکو که څه هم په څو ځله ویلي دي چې القاعده کمزورې ده په افغانستان کې، اما د داعش د خراسان څنګه تهدیدات موجود دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان دوه اونۍ وړاندې په یو خبری کانفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه په ګډون ګڼي نوري ترهګری ډلې هم حضور لري، اما دوی هیڅ وخت دغه تهدیدات له پامه نه غورځوي. د وویل چې امریکا او د امریکا متحدین دا توانایی یا وړتیا لري چې د ترهګرو ډلو په وړاندې په افغانستان سیمه او په نړۍ کې مبارزه وکړي، او دا قدرت او قابلیت لري چې د لرې څخه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل چې له ترهګرو ډلو سره مبارزه د دوی د توجه په محور کې ده. امریکایي چارواکو تر دې مخکې هم بیلابیلو چارواکو ویلي دي چې دوی که څه هم په افغانستان کې حضور نه لري، اما په افغانستان او سیمه کې د ترهګرو ډلو فعالیتونه له نږدې څاري او څار پرې لري. یو ښه مثال چې دوی تل یادوي، د امریکا ولسمشر او نور چارواکي، هغه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژنه وه چې متحده ایالاتو د کابل په وزیر اکبر خان یا شیرپور سیمه کې الزواهری وژل شوی دی. دا هغه لوی بحثونه دي چې د سپتمبر د ولسمې د کلیزې سره هر وخت یادیږي. او سمدا پوښتنه ده چې آیا د ترهګرو ډلو وضعیت څنګه دی؟ آیا دا ډلې ځپل شوي دي؟ الله هم دوی په قدرت کې دي او تهدید متوجه کولی سي؟ ځینې بیا انتقاد کوي، ځینې بیا دا وایي چې متحده ایالتونو سید چې د القاعده په وړاندې مبارزه کړې، جګړه یې کړې ده او ځپلې ده، اما په نهایت کې بیرته طالبان په افغانستان واکمن شول، او دوی د طالبانو په یو شمیر کړنو باندې، خصوصا د ښځو د حقونو، د لګکیو د حقونو، د ښځو د کار او تعلیم مسله باندې انتقاد کوي. وایي چې هغه لاسته راوړنې چې په تېرو شلو کلونو کې په مشترک ډول د متحدو ایالتونو او د جمهوري نظام دخوا چې متحدو ایالتونو ملاتړ کوه ترلاسه شوې وې، هغه لاسته راوړنې نور نشته او طالبانو سخت قیدات وضع کړي دي. دغه انتقادات، دغه د انتقاداتو رد او بدل کېدل خورا زیات دي. نو موږ هم کوشش کوو چې خپل میلمانه واخلو. زه فکر کوم چې کوم تخنیکي مشکل دی او ښه همکاران وایي میلمانه را سره په لاین کې دي. فکر کوم چې د ستانکزی صاحب را سره دی. ستانکزی صاحب سلام، زما غږ اورئ تاسو؟ تشکر ستانکزی صاحب، کور مودان. فکر کوم یو څه تخنیکي مشکل و، لکه په ځان سره زه بخښنه غواړم چې تاسو فکر کوم پروګرام سره یوځای شوي. ستانکزی صاحب، درویش کاله تیر شول د سپتمبر د ولسمې د پیښو څخه. دغه درویش کاله رښتیا هم فکر کوم لوی بحث دی، دا په دې وړو بحثونو کې تمامېدلی هم نه شي. اما زه غواړم په سر کې ستاسو نظر دا واخلم چې دغه درویش کاله د نړۍ په خاص ډول د افغانستان لپاره تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا افغانستان په دې درویشتو کلونو کې ګټه وکړه؟ افغانستان په دې درویشتو کلونو کې تاوان وکړ؟ دغه عمومي نظر مو غواړم په دې درویشتو کلونو کې د افغانستان په تناظر کې چې افغانستان ته هم په کتو تاسو دغه کې تحلیل مو اخلم. میرا باندې سلام.
مننه، سلامونه وړاندې کوم مجددا تاسو لیدونکو ته. ګورید لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، د درویشتو کلو بحث په دې لاندو ټکو کې نه خلاصېږي. اما هم دا خبره ده چې هغه توقعات چې هم افغانانو د امریکې او د هغوی د متحدینو نه درلوده، او همدارنګه فکر کوم چې خپل امریکایانو او غربي نړۍ له دغه اقداماتو او عملیاتو نه درلوده، هغه یې ترلاسه نه کړ. په دې مانا چې زه فکر کوم په لومړي سر کې امریکایانو دا اشتباه درلوده او دا اشتباه یې وکړل چې د اضمحلال او سقوط تر منځ یې تفاوت ونه کړ. امریکان فکر وکړ چې نور نو طالبان او القاعده مسمحل شوي دي، د سپتمبر د ولسم نیټې نه وروسته هغه عملیات چې ترسره شول او خپل حضور په امریکا کې په افغانستان کې وساته. دا په داسې حال کې وو چې یو حکومت چې هغه د طالبانو حکومت سقوط کړی وو، په ایډیولوژي، تفکر او سازماندهي نه وله منځه تللی. امریکایان یوازې ویلي شي چې په درویشتو کلو کې هغه لوی لاسته راوړنې چې دوی درلودلې دي، هغه دا دي چې اوسامه یې وژلی په پاکستان کې، او بیا وروسته یې په 2020 کې زواهری په کابل کې وواژه. نور کوم محسوس شی رامنځته نه شو. تاسو ګورئ چې په دغه درویشتو کلو کې داعش را منسته سو داعش دولو تهدید په عنوان په عراق سوریه په منځنی ختیځ په افغانستان او حتی په ټول نړۍ کې امریکا ته نوې چیلنج را منسته سو د 10 سال کې د 2001 کې اصلا داعش مفهوم وجود نه درلوده زه فکر کوم چې هغه لاسته راوړنې چې امریکایان ادعا کوي هغه لاسته راوړنې نه دي درلودلې او تاسو ګورئ چې هغه ګروپ په ځل کې چې دوی فعالیتونه کول اوس په قدرت کې دي او اوس هم امریکایان په شک او تردید سره ګوري چې دا اوس هم یو لوی تهدید ده یا حداقل سیمې ته تهدید ده او د همدې وجه نه ده چې امریکایان حتی په خپل تعاملات کې طالبان سره د دوحې له تړون وروسته په ډېر احتیاط سره عمل کوي.
بله او رسانه زه سبز مغاک
او
بالکل دغه نظر موجود دی چې د دروش کال د افغانستان لپاره هم ډیر متفاوت و سره د ډیر هول سره ورونو اما بل اخر بیرته هر څه ماغه نقطې ته چې دروش کال مخې و ماغه حالت تستانه شوی دی دغه ترګری دل چې تاسو یادونه کړستانه زه سب چې برامسته شوی تهدیدات موجود دی دغه ترګری دلې د غلطو پالیسیو په خاص ډول د متحده ایالاتونو د افغان حکومت یا د نړۍ د هیوادونو د غلطو پالیسیو د وجه رامسته شوی تهدیدات وسمسته که فکر کوي چې دا د وخت په تیریدو سره دغه ډلو ته پاملرنه ونه شو او بل اخر دا وضعیت د عمل شو چې دا ډلې رامسته شي
زه فکر کوم چې ډېر لوی ستونزه دا و چې ډېر عجلې سره امریکایانو تصمیمونی و چې او دغه مختلفینو تصمیمونه چې په افغانستان کې خپل عملیات تر سره کړی بل اشتباه دا و چې هم زمونږ چې په افغانستان کې د عملیات شروع کړل په 2002 کال نو وروسته په عراق باندې حمله شروع کړی دا لبرنۍ اشتباهات ټول بل خوانه زه فکر کوم چې د افغانستان ټولنه د سیمه وضعیت د نور قد سیمه ایز قدرتونو هغه انګول چې لازم هغه ولل دلسو دا شو ویني چې سیمه کې ځینې د سوادونه وجود دلو یا د سیمونو وجود دلو د چې په غیر مستقیم ډول طالبان په تیر شلو کلو کې حمایت کړل او حتی له ترګرو دلو سره مثلا د ایران اسلامي جمهوریت په دخه توګه ول القاعده سره خواخوږي دلو ده امریکایانو لوی اشتباه دا و چې ماسبه ډېر غلطه و او سران د څلګشتا سو په اشاره د ځینې لاس ترورنې د لوري اما د لاس ترورنې په نهایت کې ډېر بنسټیز او نهادینه نه وو چې د سکول سره متاسفانه د ټول لاس ترورنې هم په هیڅ برابر شي او لکه تاسو ته اشاره د لور بیا هغه ګروپونه چې امریکا په 2001 کې دوی په ځوب وځو جنگیدل لوی سره توافقات امضا کړل لوی یو وی کین کا سات ورکړل او په نهایت کې وي برته په قدرت کې دي او شې زلبیا نړۍ او سیمه ته تهدید ګرځي
ستاسو ځکه چې په اوس خو د قضیه او بالکل تاسو بیان کړی اشاره مرته وکړه اما د افغانستان د وضعیت په بیرته یا خرابیدل ورته وي دا وضعیت چې اوس حاکم دی په افغانستان کې په دغه وضعیت کې خپل افغانان څومره تاسو ګرام بولې سید چې بهرنۍ هم په یو شکل نه په یو شکل په دغه وضعیت کې لاس درلود اما موږ افغانان خو هم ډیر زیات فرصتونه درلودل امکانات او پیسې وي شل کاله فرصت وو فکر کوي چې خپل افغانان هم د دغه وسنی وضعیت پر امسه کېدو کې ګرام دی ملامت دي
زه د ګرام مسله به ډیر ماته مخایې کوم چې افغانان ګرام دی او کنه دي اما هغه شاید زویر چې متاسفانه افغانان تون نه چورته مساعد شي سلام استفاده و نه کړل دا یو مسله بل مسله دا ده چې افغان سیاسيونو او افغان رهبرانو د افغانستان هغه واقعي چهره د تورنو پېژندل مثلا تاسو وګورئ چې موږ اساسي قانون چې یو د سرورن نه حسابيږي دا د موږ د ټولن له سوینه ډېر جګه دا سوال کوي چې موږ سیاسيون له خوا دا ځپتونه واقعي ډول امریکایانو یا د موږ نور متحدینو ته په واضح ډول واضح نه شول په دې طبيعي ده چې د موږ سیاسيون ګرام دي لبل خو نه متاسفانه د موږ سیاسيون لا تر اخره پورې په خپل سیاسي ګټو د خپل ګروپي ګټو د خپل قشري ګټو پر مبنا سیاست کوو او دا څه فکر کوو چې کول فکر کوو چې ګویا د غربي نړۍ ته او د سر کې امریکای متحده ایالات ته یو ډول فریب او چل ورکړي دا په داسې حال کې چې وضعیت هر ورځ په تیریدو سره د خرابېدو په حال کې وو او هیڅ ریالیستیک تصویر افغانانو خپل وبند ملي متحدین ته وړاندې نه
څه څه په خاوس د ټکو ته تاسو به اشاره وکړم د افغانستان مسله اوسم خپل د افغانانو لپاره او په بهر کې د افغانانو لپاره او د بهرنۍ هیوادونو لپاره اوسم د اندېښنې وړ ده، خصوصا د ترهګرو ډلو د شتون بس او نړۍ او سیمې ته د تهدیداتو بس. که څه هم طالبان وایي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د نورو هیوادونو په وړاندې ترهګري ډلې کار واخلي، اما اندېښنې موجودې دي. تاسې څنګه صاحب راتلونکی څه ډول ارزوئ؟ دغه د طالبانو اوسنی حاکمیت به څومره وکولای شي چې واقعا د ترهګرو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي؟ څومره به دوی وتوانېږي چې د نړۍ غوښتنې په خاص ډول د غرب د امریکا غوښتنې پوره کړي؟ فکر کوئ چې دوی کولای شي د غرب دپاره د یو ښه همکار په توګه پاتې شي؟ فکر کوم چې ستانکزی صاحب غږ زموږ نه اوري. ستانکزی صاحب غږ زموږ راځي تاسو ته؟ اورم ستانکزی صاحب ستاسو غږ راځي. زما پوښتنه دا وه چې بالاخره به څه کېږي؟ اوس خو دغه اندېښنې هم د ترهګرو ډلو د شتون په اړه سته او طالبان هم په افغانستان واکمن دي. فکر کوئ چې دا د ترهګریزو تهدیداتو بحث زیاتیږي او بالاخره نړۍ په یو شکل دې ته مجبوریږي چې طالبانو باندې فشارونه زیات کړي؟ هدف مې دا دی چې طالبان یو ښه همکار پاتې کېدای شي د ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې.
زه به په لنډو کې تاسو ته عرض وکړم. هغه عرض مې دا ده چې متاسفانه باید ووایم چې راتلل سپورم د امریکي متحده ایالات او غربي نړۍ د امریکي متحدین د افغانستان په ارتباط شفاف سیاست نه لري. کله کله د سلیزر کېږي تر پردې شاته هم ځینې سیاستونه له طالبانو سره راتلل سپورم د عمل لري. او بل لویه ستونزه دا ده چې غربیان په دې نه دي توانېدلي چې د اعتماد فضا له طالبانو سره مساعده کړي. په دې اساس ډېر خوشبین نه یم چې بالاخره به غرب او طالبان سره په یو لار په اصطلاح پخلا شي او هغه تعهدات چې وجود لري هغه له منځه یوسي. طالبان ته ښه امتیاز داده چې حداقل په روحي لحاظ یو فشار وساتي د غرب پر ضد او هغه د ترهګرو ډلو سره د روابطو پر مبنا. دا یوه مسله. او بله مسله، مشکله مسله دا ده چې طالبان که چېرې له خپل ایدیولوژۍ نه په شا شي، بله طالبان او امارت اسلامي دوی په اصطلاح ذاتي وجود نه لري.
تشکر ستانکزی صاحب، ډیر زیاته مننه کوم. فکر کوم جبرخیل صاحب هم را سره پلان کې دی. جبرخیل صاحب سلامونه، تاسو زموږ غږ اورئ؟
سلام جلالزی صاحب، بلې او په ټلیفون کې در سره.
تشکر جبرخیل صاحب، ډیره مننه کوم. اول زه بخنه غواړم چې نن فکر کوم د یو څه تخنیکی مشکلاتو موږ ونس وکړی چې په وخت تاسو واخلو، له دې امله بخنه غواړم. جبرخیل صاحب غواړم ساسي نظر هم واخلم. نن خو د سپتمبر 18 ده او درویش کال وړاندې په همدې ورځ په متحده ایالاتونو برید وشو. امریکا دا په معاصر تاریخ کې لویه پیښه بولی او د دې پیښې له وجې په افغانستان کې هم پراخ تحولات راغلل. غواړم دغه درویشت کاله ستاسو څخه واورم چې تاسو څنګه ارزوئ د افغانستان لپاره دغه درویشت کاله څه ډول و؟ آیا فکر کوئ چې غرب په خاص ډول متحد ایالاتونو هغه هدف چې دوی درلود درویشت کاله وړاندې د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې هغه هدف ترلاسه کړی؟
جلال الدین صاحب، تاسو ته ستانځي سه تولیدونکو ته سلام. زه فکر کوم چې غرب خپل هدف ته رسیدلې ده. وو غرب هغه څه چې وختل هغه وکړل، خپل استخباراتي موجودیت په اصطلاح حضور په منطقه کې ټینګ کړی ده. اوس هم د افغانستان هوایي حریم د دوی تر کنټرول لاندې ده. اما رابسو د دغه ناوړه پیښې تاثیراتو ته، د سپتمبر 18 حمله چې په 2001 کال کې دا حمله وشوه، دلته خو یو خبره ته بد منګه اشاره وکړو. یو دا و چې افغانانو یو ډیره دوکه وخوا د اسلام او د اسلامي ورور ولی په نوم باندې. د امریکا استخباراتو د ډیرو دقیقو تحقیقاتو نه وروسته په دې نتیجه ورسېدل چې طالبان د هغه وخت طالبان نه د سپتمبر 18 د حملې څخه خبر وو او نه پکې دخیل وو. دا معنا ده چې عربانو په او القاعده په خصوصا القاعده دوی د افغانستان سره یو ډیره لوی دوکه او فریب وکړ. د افغانستان د خلکو د اعتماد نه یو غلطه استفاده وکړه په نوم د اسلامي ورور یا مسلمان ورور، چې دا یو لوی فریب وو. او دغه تیر د درویشتو کالو کې که وګورم ګوتاسي د نورو دنیا خلکو د نورو خلکو پکې نڅ بایللې دي او نه پکې څه دوی له لاسه ورکړې دي. یوازنی مملکت چې امریکا چې د حملې په نتیجه کې خپل تقریبا 3000 اتمه د لاس ورکړ. اما غنه ورسته پر غدرو ډیرو دوه شکلو کې وازنه ملت چاغه د دې مسلې ښکار ده او تر اوسه پورې هم په دې اور کې سوځيږي هغه د افغانستان خلک دي. یو ډیر کمه طبقه خلک په دې کې ګټي به کړي لاسراوړنې به راوړي. اما اصلا د افغانستان خلکو په مجموع کې بایله او اوس هم د بایللو په حالت کې دي. مخصوصا نجی صاحب ډیره ښه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې د شلو کالو د فرصتونو ته نه استفاده د افغانستان د سیاسینو، اگر چې دغه خلک چې په شلو کالو کې په افغانستان کې حاکم وو، دوی ته د سیاسینو خطاب کول اصلا سیاسینو ته یو قسم توهین ده. دا سیاستمدار نو، دا اصلا قراردادیان وو. او څوک د سیاست په چوکاټ کې راغلی و، څوک د حکومت په چوکاټ کې راغلی و، چا نظامي دریشي اغوستې وه. د دوی ضعف او د دوی ناتوانۍ او د دوی فساد د دې باعث شو چې افغانستان د ابد لپاره په دغه پروسه کې ناکام او وروسته پاتې شي، او بالاخره هماغه څه چې مثلا د کوم کار په د کوم شي په ضد باندې چې دغه مبارزه شروع شوې وه او ډیموکراسي رامنځته شوې وه، بیرته هماغه طالبان راغله. حاکم
جبرخیل صاحب، په وخت پروګرام کم دی، یو وروستۍ پوښتنه کوم. اوس خو تاسو اکثریت موضوعات روښانه کړل، اما انتقادات لا هم شته چې ترهګري ډلې په افغانستان کې شته او په طالبانو هم انتقادات شته چې بشري حقونو ته درناوی نه کوي، مثلا مشمول حکومت. دا قصې فکر کوي چې طالبان واقعا د فرصت څخه صحیح استفاده نه کوي؟ فکر نه کوي که طالبان په دې اوسني سیاست مخته ولاړ شي بلاخره به بیا وضعیت د دوی لپاره هم متفاوت شي؟
که طالبان په خپل دغه اوسنی حالت مخه تلار شي، طالبان به هم دغه زوال سره مخامخ شي، لکه د کرزی او د اشرف غنی حکومتونه یا د دوی د تیرې زله دورې. اما د تروریزم په ارتباط باندې باید موږ ووایو چې تروریزم د نړۍ د دریو لوی خطراتو څخه د نړیوال امنیت ته، او د دې مخه نیول ډیر مشکل کار ده. اما موږ په لوی لاس باندې یو تعداد د نظر خاوندان چې ځان د نظر خاوندان ګوري، دا هغوی باید د پاکستان د اسف دورانی سره هم نظر نه اوسیږي چې وایي چې په افغانستان کې القاعده وجود لري، ځکه د القاعده وجود او موجودیت د سی آی معاون ډیوډ کوهن په مطلق ډول باندې رد کړ. هغه وویل په خپله وینا کې د امریکا کانګرس ته چې دوی په افغانستان کې هغه تشویشونه چې درلودل هغه نور نه لري. افغانستان هیڅ وخت د تروریزم کور نه و او نه به د تروریزم کور اوسیږي.
تشکر جبرخیل صاحب، ډیر زیات مننه کوم چې په دې پروګرام کې را سره واست، او بیا هم بخښنه غواړم چې تخنیکی مشکلات او موږ ونسو کولای چې پوره وغږیږو په پروګرام کې، هم ان شاء الله نورو پروګرامونو کې به تاسو ته زحمت درکول. تاسو استاد صاحب څخه د دوه ورځې مننه کوم. درنو دوستانو، د نن وضعیت پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه ستاسو غږ د پڅو شیبو کې پیلیدونکي ده. تر بیا مو په لویه وبخونکي خدای سپارم.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد شرجی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکین،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی
جلال، میرزاد
احمد، فرشاد سالی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.